سی مثبتی پیشی په هرات کابل نیمروز کندوز فاریاب او دایکنډي کې سبسوی دي. دغه وزارت ویند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټول مثبتی پیشی تر شپېتو اوښتې دي. د امیر روغتیا وزارت معلومات پر اساس د نوي پیشو په سبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټول مثبتی پیشی 318 ته ورسېدي. د ترخم لاري له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 پیل شو. د ننګرهار چارواکو په خبره راستنېدونکي مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځانګړي مرکزونو ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 تر 18 ورځو په قرنټین کې وي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا وایرس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیرې وونه کې 240,000 ټنه خوراکي توکي واته انتقال شوی دي. د ترانسپورت وزارت وایان اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي او نور اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیرې وونه 290,000 ټنه خوراکي مواد هیواد انتقال شوی چې له دې جمله 240,000 ټنه خوراکي مواد او نور نفتي او ساختماني مواد دي. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ پر امریکا ژغ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي څو ډاډمن کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشری مرستو څخه برخمن دی. د غشتنه نن د اپریل 16 داسې مهال شوی چې په خپله تهران او هم یو شمیر نورو هیوادونو وړاندې ورته غوښتنه کړې. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپل هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کورونا وایرس له کبله هلته ایسار دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویان دی رابیکا روز پر ټویټر لیکلی چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې د اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولای سي په دغو الوتکو کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په انلاین ډول ځانونه راجستر کړي او ټکټونه ځان ته واخلي. او د نیویارک په جوبن کې د یو پرانګ د کورونا وایرس آزموینه مثبته وخته. د امریکا کې لمړنۍ ځل دی چې په یو ژبه کې د کورونا وایرس مثبته پیښه ثبتېږي.
تاسو یاست د رادیو تاواج د ترخم لر د هغو افغانانو پر مخ پرنستل سوچ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې وو. د ترخم شاروال او پننګرهار کې د کورونا وایرس پوړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجنیر راحت ګل زیارمل اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل چې دغه لار به تر درې ورځو پرنستې وي.
ترخم لار پرانستل شو لمړنی مسافرین راو وختل چې د لمړنی جوپې د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کمپ ته ولېږدول شو.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغه سي خلاص پاتې وي.
او اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاص وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین یعنی چې ټول 3000 تنه مسافرین کې دا به ترخم تر اوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیخي موجود وي د سې کومه اټکل شته فکر کیږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین دا اوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسی هم دا ده ځکه خو دوی ټول قرنټین کیږي. دا چې د کورونا وایرس اعراض ولایم په 14 ورځو کې را څرګندېږي نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کیږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې اعراض ولایم هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وپیژندل شي هغه د معاینه په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتمن په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې موجود دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې. داسې موږ نشو ویلای چې په دوی کې باندې وي.
او بل مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه یوان دي خنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کیږي کنا ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کیږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نو وروسته هغه مسافرین چې هغه کې د کورونا اراض او علائم موجود وي یا د سکرین په محل د طبي هغه معلومه درجه تبه لري دوی د جلال آباد تجرید واډ ته سول کیږي. دوی مستقیمن روغتون ته لیږدول کیږي. دوی دلته په ترخم کې نه قرنټین کیږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تللي مثلا د ګردو ناروغ شو د معدې ناروغ شو دي ته نور داخله ناروغان یا جلایي ناروغان د عملیاتونو لپاره تللي دغه ناروغان لپاره دلته موږ په ترخم کې د کلینیک وارد درو دا د کلینیک وارد ته لګل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته 40 ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي.
د خبرونه ورستای راپور راخلو په داسل کې چې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تیر اونۍ غوښتنه وکړه چې په نړۍ کې د پراخ اور بند وسی، نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کور کې دننه د سولې غوښتنه وکړه. د ورسته له هغې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر تګ راتګ محدودیت وضع سوی دی. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي له هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال یې د ښځو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي. انتونیو ګوترش په یوه اعلامیه او یوه ویډیویي پیغام کې چې په ګڼو ژبو خپره سوه په کورو کې دننه د پراخ اوربند غوښتنه کړې ده. په دې پیغام کې د نړیوالو غوښتي چې د ویروس تخپرېدو پر مهال یې له تاوتریخوالي څخه د ښځو له ژغورلو پام نه اړوي. د ویلي د هغو ښځو او نجونو لپاره تر ټولو لوی تهدید په هغه ځای کې دی چې دوی باید پکښې تر بل هر ځای ډېرې خوندي وي، او هغه د دوی خپل کورونه دي. انتونیو ګوتریش ویلي چې په تیرو څو اونیو کې اقتصادي او ټولنیز فشارونه ډېر سوي، او موږ پر نړیواله کچه په کورني تاوتریخوالي کې بیروونکی زیاتوالی لیدلی دی. انتونیو ګوتریش په خپل پیغام کې وویل، زه له ټولو حکومتونو غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې برخه وګرځوي. د کورونا ویروس له خپرېدو سره په نړۍ کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوه، او دا په داسې حال کې ده چې پر خلکو اقتصادي او ټولنیز فشارونه زیات سوي دي. خو د راپور له مخې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې له په نړۍ کې درېیمه برخه ښځې په خپل ژوند کې له یو نه بل ډول تاوتریخوالي سره مخامخ سوي وي. د روغتیا نړیوال سازمان د ښځو پر فزیکي او ذهني وضعیت د تاوتریخوالي ناوړه اغېز ښيي. راپور وایي هغه ښځې چې له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ وي، دوه چنده له دې امکان سره مخامخ وي چې کوچنۍ لرې کړي یا هم په ژور خپګان اخته سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په پلان کې دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته هم ځای ورکړي. د ویل چې د جګړې له میدانه نیولې د خلکو تر کورو پورې باید په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالي له منځه ولاړ سي. د وغوښتل چې په روغتیایي مرکزونو او خوراکي توکو په دوکانو کې دي داسې مرکزونه جوړ کړای سي چېرته چې ښځې په خوندي توګه د تاوتریخوالي پر ضد مرسته ترلاسه کړای سي. د دا اقدام داسې وباله په کورو کې سوله د نړۍ لپاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستې څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه ویکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې داسې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم وګرځي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی، او د انسانانو په منځ کې مینه ناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشی ځان کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه سي څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نوي کالي او نه موږ ته اخلي او نه بوټونه موږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او معاش بل نه لري.
کوم شیان درته اخلي کور کې؟ خوراک، پوښاک، چی؟
خوراک ده، لوبیا ده، شیان درته اخلي.
او کالی څنګه؟
کالی صحیح درته نه اخلي.
غیر پلار دې بل څوک معاش نه لري؟
نه، موږ خو ټول واړه واړه یو. مور مې کار کوي په کور کې، پلار مې چې کتغ راوړي لوبیا ده، شیان پخوي.
خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمېر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا، د عامې روغتیا د وزارت لخوا، یا د کوم بل بنسټ لخوا، یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هېڅ څه نشته. اما په نوره نړۍ کې لنیکه مرغه هلته پلان لري خلک، څومره اولاد باید ته راوړي، څو کاله وروسته باید راوړي، څه ډول یې درس ته رسیدګي وکړي، څه ډول نورو مسایلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته، او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویګو رالویګو او غټېږو. په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره هستئ، میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګنی لرئ، دښمنی لرئ، جنگ کوئ، وهل کوئ، ټکول کوئ، او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي، او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمنی کېدله یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډېر زمن ولرئ چې هغه تاسو سره جنگ وکړي. تاسو خواهئ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یو خځه پنځه زمن راوړل، اوس د دبل یو خځم کوشش کوي پنځه زمن راوړي، او په دې سیالۍ کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه اولادونه راوړي دي، او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولی سي؟
لپاره د مرغه باید ویم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم، د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېرېږي. د ښځې او مېړه ترمنځ، یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي، یا په اصطلاح دا وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېرېږي، په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل، دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي، او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او وروسته نورو څه غواړم دونه وکم، هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کېدای نشي.
بله استاد، په خپل په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای سي؟ که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي، طبعا دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، له رواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی سي؟
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، تربګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کوي، جنجالونه پیدا کیږي، ضد پیدا کوي سي، عقدي پیدا کیدای سي، او ورته نور مسایل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پراتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نورو هغو په څیر چې په سالم ډول، په منظم ډول، په ښو لارو او په ښو طریقو، په ښه سبک روزل شوي دي، دوی نه روزل کیږي، او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه، جنسي انحرافونه، او د شخصیت ګډوډۍ یا اختلالونه پیدا کیږي.
یو شمېر کورنیو ته د ډېرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغی افتخار ده. او هغه خلک او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري، او دوی هم یو وخت افتخار کوه په ډېرو اولادو، هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده اوس. او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل سول چې یو نیمې، یو دوه درې ترموتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکاران سي غلي سي یا په اصطلاح سيد ستګورتونه کې او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې رویستون دی راغلی پیدا کی.
بله یو شمیر بیا په دې نظر دی چې دوی وایي چې ډېر اولادونه ولري نو پر راتلونکي کې باید دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړې سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولادی ښه روزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ښه رسیدګي کېدای سي، کم اولاد ښه روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډېره ونه لرو، یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه کړو، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کړو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره، یعنی زه تا سره کوم بیا سبا ته ما سره وکړه. موږ باید د خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو، خپل په اصطلاح پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو او که اولادونه وکړو نو موږ باید خپله که بوډا سلو که سپین سر یا سپین ګیری سلو موږ باید خاص پلانونه او برنامه ولرو موږ خپله. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو په آینده کې سپارو چې دا هم غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تېرېږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې د هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې اوبدي شرمېږي. نو بنان زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې همدا اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچي لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، تر منځ عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوئ، په منځ کې جنجالونه مه جوړوئ. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داد چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معارف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
The Lobo, the Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو ملګرو، ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. لکه څنګه چې تاسو خبره سي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف په لویو او وړو ورزشي سیالیو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د همدې لامل درته د ورزش لډګر ډیر خبرونه نه لرو، یوازې دا چې په افغانستان کې د غرختن یو شمیر لوبغاړي د هندوکاش د غرونو د دشت خونی په نوم لوړه څوکه چې 4500 متره لوړوالی لري ختلي دي. دوی لس غرختون کې دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې غرختون کې دومره لوړې څوکې ته پورته کیږي. احمد رومل حیات چې دغه غرختون کو د ډلې مشر دی، رسنیو ته ویلي چې د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې د هندوکش غرونو ته ختلي. نو موړي ویلي چې دې سفرې سباند یو شپه او یو ورځ نیولې چې بل اخره د دشتخونی څوکې ته چې 4500 متره لوړوالی لري رسیدلې دي. خغلې حیات وایي چې د دې کار اصلي موخه دا ده چې د افغانستان طبيع ښکلا نړیوالو ته وښودل شي. په هغه انځورونو کې چې دغه فدراسیون چارواکو لخوا رسنیو ته ورستول شوی ښکاري چې د غره ختنې لوبغاړي په واورو کې د هندوکش غرونو ته پورته کیږي. دغه غرونه د سمندر نه 8300 متره ارتفاع لري چې لوړې څوکې د کال په هر موسم کې په سپینو واورو پوښلې وي. افغانستان کې غره ختنه یو عام ورزش نه دی، خو په دې وروستیو کې تر ډیره په خارونو کې خلک کوښښ کوي چې په خپلو رخصتۍ ورځو کې د خار چاپیره غرونو ته پورته شي او له دغه ورزش نه خوند واخلي. زموږ غږله آزادي رادیو نه واوري. اوس به هم واوري چې د قرنټین په دې ماحول کې ورزشکاران کوم ډول ورزش وکړي، آیا ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مثبت دی، او داسې نورې پوښتنې په طبي لحاظ څېړو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشه، سر لدی چې حکومت په هر ډول ورزش بندیز لګولې دی، خو ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څومره مهم او واړین عمل دی؟
ډیر ښه، تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سنیټیشن، پاکوالی او تجرید، او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي. لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل د کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې هکله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولای شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. له یوې خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي. او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایتیک هورمونونه چې له وی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او له بلې خونه هغه لیپید او شحم او وازد د بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړيږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مغز ته ایروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درمل او واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته، او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی، دا بالا کوي لمن دی وړي.
ډاکټر صاحب، زما آواز اوري؟ او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي. دوی د پاره ساسي توصیه څه ده چې دوی باید لږ تر لږه دغه تمرین په کورونو کې وکړي، سره له دې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي، او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دوی کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګڼګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته که محیطي وسایلو سره تماس پیدا نکړي، دوی ماسک ولري، دستکشي ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي، پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر، فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي. نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خبره دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، هغه رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدېږي، اول نرمش ورته لږه نه ورسته، دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلپونو کې اجرا کوي، په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کړي، نو انشاءالله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت د بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونیټي یا مقاومت لوړیږي، بیا کورونا وایروس خپل بدن له منځه وړي.
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ست ده ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی د پاره ورزش د اکسرسایز څنګه دي؟
ډیر ښه، تاسو وګورئ هغه کسان چې ترته د کورونا په وایرس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایرس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لیکن کچیر تا ہائیجن سینیٹیشن مراد شی او دیدی پتن کی خ خواړو وخړل شی او دغه شخص چې د کورونا په وایرس باندې مبتلا یا ککړ هم دی دای کولای شي چې خپل ځان قرنټین کی تجرید کړي پتن کی رسټ سرات وکړي خپل سپورت ته دامه ورکړي خو مو قوی غذاګانې وکړي بیا همغه طبي میکانیزم د بدن کې تولیدېږي یعنی د خ خوراک پاکوالی قرنټین یا نور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه دبليو بي سي یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی د دې په څنګه کوم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري او د دې په
څنګه پم دې غذاګانو کې پاتې کیږي ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټيباډي ورسره قوي شي خو اگر کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کوړتل پډاګه کوي چې د سرل دی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لکه تلګ مخنیوي پکې شوي وي ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی آی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي خولا یا حرارت د بدن لوړیږي نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو دا سپورت کول اکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دی اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وی کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفیدېږي کې کولای شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي یعنی تمرین خو څومره ډیر وکړي ګټور دی او دا ډیره خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي دوی په بدن کې البته چې انرژي ټي پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي کله چې موږ تاسو لیپید شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدېږي چې د جلد مسامات خلاصيږي لبل خونه حرارت تولیدېږي چې حرارت خپل کورونا لمنځه وړي او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدېږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځه وړي
له ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی وو په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بیوزل افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بیوزل خلکو سره مرستې وکړي
تاسو ته به تر معلومات شي نه زبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خبرې د حالاتو کې ده بدبختانه که تاسو ګورئ په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې وګور زیاتره ولایتونه قرنټین دي په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګوډ ګوډ کې اوسیږي که هغه په امریکا کې دي که په خارج کې دي که په کاناډا کې دي که په خلیج هیوادونو کې دي که په انګلستان کې دي څومره د نړۍ په ګوډ ګوډ کې دي څومره چې افغان کمیونټي لري هغه ټول مشران چې غږ کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي باید مرسته ورسره وکړي او تاسو یو خبر وکړم موږ 1300 کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده سره کار وکړو غریب کورونو سره مرسته کوو خو د موږ د وسنه نور خبره وتی ځکه هر لوبغاړي خپل اخري حد وس کوشش وکړ نور د موږ د وسنه خبره وتی ده نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول باغ دولت چارواکو باندې غږ کوم په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم د سنا په غړو باندې غږ کوم د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راشي او موږ سره مرسته وکړي ترڅو موږ کولای شو چې زیاتره غریب کورنۍ سره موږ مرسته وکړو
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان په همدې سره زموږ د دې ونې خبرونه پاتې رسیږي په دې هله چې زموږ ورزشکاران ورونه د قرنټین پر مهال په خپل کورونو کې ورزش وکړي په کورونو کې پاتې شي او د غشان د کورونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف حتی د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي او ټولو ته پیغام دادې درنو دوستانو چې وړاندې تر دې چې په روغتونونو کې بستر شي په خپل کورونو کې پاتې شي د غشان لدی وړاندې چې ل ژوند د لاس ومنځي نو په ژوندونی خپل لاسونه بار بار په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي تر بیا تل لپاره.